ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنې سهار مو په خیر دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 15 نیمه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د 28 نیټه د ماخوستن 8 بجې دي. دا خبرونه درته ز بارکوال میاخیل وړاندې کوم، او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده. د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د ولسمشر ترامپ د اعلان چې وایي له افغانستان خپل نیمایي پوځونه باسي، د نن په امریکا او امریکا د باندې مثبت او منفي غبرګونونه راپارولي. د امریکې یو سنیټر دا پریکړه خطرناکه بللې، او وایي دا به یو بل ولسم سپتمبر ته لار هوار کړي. په شام کې د داعش په ضد د جنگیدونکو امریکایي اتحاد ځانګړي استازي بریټ مکګرک د ولسمشر ټرمپ د هغې ناڅاپي پریکړې په غبرګون کې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې وایي داعش ماته خوړلې او له شام امریکایي ځواکونه باسي. او د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې غبرګو چاودنو د دې هېواد د یو مشهور خبریال په ګډون 15 تنه وژلي او 130 ټپیان کړي چې زمواري الشباب ډلې منلې ده. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په هیواد کې به د بډو رشوتونو او درغلۍ په ضد احتساب روان وي، او په دې اړه به له چا سره هیڅ جوړ جاړی ونه کړي. عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه ورباندې تور لګوي چې د هغوی په ضد د احتساب وروستۍ مقدمې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د انتقام په توګه درج شوې دي، خو وایي دا مقدمې د ده تر حکومت وروسته پیل شوې دي. وزیر اعظم په لاهور کې یوې غونډې ته وویل که په کرپشن او درغلیو کې ښکېل کسان زندانونو ته ونه لیږل سي، نو د هیواد راتلونکی به یې له خطر سره مخامخ سي. عمران خان دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې وړمه ورځ په قومي اسمبلی او سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت سختې نیوکې وکړې، او پر سیاستوالو یې د احتساب د ادارې لخوا د درغلیو د تورونو مقدمې د حکومت انتقام وباله. د ولسمشر ترامپ د اعلان چې وایي له افغانستان خپل نیمایي پوځونه باسي، د نن په امریکا او له امریکا د باندې مثبت او منفي دواړه غبرګونونه راپارولې دي. د امریکې په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند سنیټر لینډزی ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو پر اعلان اندېښنه ښوولې، او ویلي دي چې دغه کار به د سپتمبر د 11 غونډې پیښو ته لار هواره کړي. ښاغلی ګراهم ویلي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه په یوازې توګه د طالبانو او داعش په ضد د مبارزې بشپړه وړتیا نه لري. وایي کله افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو ملاتړ کم سي، د وسلوالو په ضد د وروستیو کلونو کامیابۍ به ټولې بې ځایه لاړې سي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ورځې وړاندې د تمې خلاف اعلان وکړ چې له افغانستان خپل نیمایي پوځیان باسي. په شام کې د داعش په ضد د جنگیدونکو امریکایي اتحاد ځانګړي استازي بریټ مکګرک د ولسمشر ترامپ د هغې ناڅاپي پریکړې په غبرګون کې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې وایي داعش ماته خوړلې او له شام امریکایي ځواکونه باسي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ خبر خپور کړی چې وایي د ښاغلي مکګرک استعفا به د دسمبر پورې 1/30 نیټه عملي کیږي. بریټ مکګرک دویم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې په یوه اونۍ کې د ولسمشر ترامپ له کابینې د وتلو اعلان کوي. تر ده وړاندې د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس هم د ولسمشر ترامپ د همدې پریکړې په ضد له خپلې دندې استعفا کړې ده. ښاغلی مکګرک وایي دا به ډېره بې پروایي وي چې ووایو په شام کې داعش په بشپړه توګه ماتې خوړلې ده، او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو راایستل به معقوله پریکړه نه وي. خو ولسمشر ترامپ د شنبه په ورځ په خپل وروستي ټویټ کې هم د خپلې پریکړې ملاتړ کړی، یا وایي داعش ماتې خوړلې او پوځونه ځنې باسي. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې دوه چاودنې شوي چې د یو مشهور خبریال په ګډون 15 تنه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي په دواړو چاودنو کې 130 تنه ژوبل شوي هم دي، چې د سومالیا د پارلمان یو غړی او د موګادیشو مرستیال میر یا شاروال هم پکې شامل دي چې درملنه یې روانه ده. لومړۍ چاودنه د یو موټر په وسیله ملي تیټر ته نږدې پر یوه امنیتي پوسته شوې ده، چې د چارواکو په وینا پکې وژل شوي اکثر کسان امنیتي پولیس او عام خلک دي. په وژل شویو کسانو کې د لندن د یونیورسل ټلویزیون مشهور سومالی خبریال اویل ظاهر سلاد او د دې ادارې دوه نور کارکوونکي هم شامل دي. له القاعده ډلې سره تړلې تندرو ډلې الشباب د دغو دواړو چاودنو ذمواري پر غاړه اخیستې ده. او وروستی خبر دا چې افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو اساسي مرکز له منځه وړی دی. دغه چارواکي وایي له هلمند او روزګان ولایت سره په سرحد کې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د ګډو افغان ځواکونو په پیلسیو پوځي عملیاتو کې یو شپېته وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغان پوځ ځای قومندان جنرال امیر محمد وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو لوی مرکز هم له منځه وړل شوی دی. د میوند ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي ویلي په دغو عملیاتو کې د پولیسو او پوځ شپږ تنه هم وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. خو خپله وسلوالو طالبانو د بند تیمور د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ لومړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. په دې خپرونې کې به د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ځینې رپورټونه درته ولرو. لومړی رپورټ راخلو. د ولسمشر ټرمپ دې اعلان په امریکا، افغانستان او پاکستان کې مثبت او منفي غبرګونونه راپارولي چې وایي د روان کال تر پای به له افغانستان خپل نیمایي پوځونه وباسي. پاکستان یې هرکلی کړی خو په امریکا او افغانستان کې ورسره کلک مخالفت ښودل شوی. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ. د امریکې معتبرو ورځپاڼو دوه ورځې وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خولې د تمې خلاف اعلان خپور کړ چې وایي د راروان کال په لومړیو ورځو کې به په افغانستان کې له خپلو 14,000 پوځیانو څخه نیمایي 9,000 پوځیان وباسي. د ولسمشر ټرمپ دغه اعلان ته یوازې پاکستان هرکلی ویلی خو په افغانستان او امریکا کې ورسره مخالفت ښودل شوی دی. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینډزی ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو پر اعلان اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دغه کار به د سپتمبر د 11 غونډې پیښو ته لار هواره کړي. ښاغلی ګراهم ویلي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه په یوازې توګه د طالبانو او داعش په ضد د مبارزې بشپړ وړتیا نه لري. وایي کله افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو ملاتړ کم سي د وسلوالو په ضد د وروستیو کلونو کامیابۍ به ټولې بې ځایه لاړې سي. سنیټر ګراهم د دې اقدام په غبرګون کې پر ټویټر لیکلي د شام غونډې له افغانستانه د پوځونو رایستل باید په مځکنیو حالاتو پورې مربوط وي. په افغانستان کې اوسنیو حالاتو ته په کتلو د امریکایي سرتیرو ایستل یوه خطرناکه تګلاره ده. د افغانستان حکومت دغو خبرونو ته ډیر اهمیت نه دی ورکړی چې ګوندې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پر پلان غور کوي. افغان حکومت ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا توان لري چې د خپل هیواد ساتنه او دفاع په خپله وکړي او د امریکایي ځواکونو وتل به پر داخلي امنیت هیڅ اغیز ونه کړي. خو د افغانستان ولسی جرګې بیا د امریکې پر دې ناڅاپي اعلان اندېښنه څرګنده کړې او وایي تر څو چې امریکا افغانانو ته د سولې په برخه کې بشپړ او ټینګ ضمانت ور نه کړي باید له دغه هیواد خپل پوځونه ونه باسي. د ولسی جرګې غړو د خالی یشنبه د ورځې په غونډه کې وویل د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو د 2000 امریکایي سرتیرو امکاني وتل لدغه هواد د اندیشنې وړ مسله ده. سیاسي چوڑونکو هم د امریکې د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. افغان سیاسي کارپو یونس فکروایی کېدای شي د امریکا د حکومت دا پریکړه د سولې دروانو هڅو په تړاو له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د غشتونو په خاطر سوي وي. ښاغلی یونس فکر امریکا ژغ آشنا ریډیو ته ویلي
دا یو حرکت دی د امریکایانو یو ګام دی د دې لپاره یې واخیستی چې د طالبانو انګیرنې چې دوی غوښتل دا دې موږ خو حرکت وکړه اول قدم موږ واخیسته اوس نو طالبانو او د دې مهاجرانو په تاسو پورې اړه لري چې بل ګام راواخلي. یا دا دي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني یا درې میاشتنۍ اوربند اعلان کړي. په دې ساحه کې کله څېړل شي خوشبیني ده ښه ده تاوان نه رسوي.
په پېښور کې میشت یو بل سیاسي څېړونکی اسماعیل خان وایي که د امریکې حکومت د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه له طالبانو سره د وروستیو خبرو په نتیجه کې کړې وي دا په خپل ځای ارزښت لري. خو وایي داسې ناڅاپي له افغانستانه د خپلو پوځونو ایستل به هلته حالات نور هم خراب کړي.
پاکستان کې په دې باندې تشویش ډېر زیات دی دغه د بغیر څه د سوچ سمجھنه یکدم ځواکونه یو ځای وباسي. افغانستان چې کوم ځواکونه دي
داغی کیپیسٹی داغی استعداد چې کم دی هغه کې اضافه نه شوی چې خپل دغه راټی کی داغه نفس او هغه بوته کې تشویش دا دی چې په افغانستان کې به دینم زیات حالات خراب شي.
افغان طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د راکمولو د اعلان هرکلی کړی دی. د دې ډلې یوې سرچینې د امریکې ان بی سی ټلویزیون ته ویلي دغه پریکړه څرګندوي چې دوی په دغه جګړه کې بریالي شوي دي. هلته پاکستان هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د اعلان هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ ویلي د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت سبب وګرځي. په شام کې د امریکایي اتحاد ځانګړي استازي له دې هیواد د امریکایي پوځونو د ایستلو پر پریکړه له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې. د امریکې د دفاع وزیر هم د خپل حکومت د دې پریکړې په ضد وار له مخه استعفا ورکړې وه. تفصیل د منظر شهید په ریپورت کې اورو.
د امریکا تر ټولو لوړ پوړي چارواکي بریت مکورک له سوریې د امریکایي ځواکونو ایستلو پریکړې پر سر استعفا ورکړې ده. ښاغلی مکورک د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د ناصافي استعفا وروسته خپل دنده پریږدي چې افغانستان کې د پوځونو شمیر کمولو او له سوریې د ځواکونو ایستلو پریکړې سره مخالفت کړی. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې مخکې نوموړي ټینګار کاوه چې په کار دی امریکا د داعش پر ضد سوریه کې فعالیت وکړي. هغه ویلی و چې موږ باید په سیمه کې ووسو او دا باوري کړو چې په دغه سیمه کې ثبات وساتل شي. ښاغلی مکګورک یو تجربه لرونکی ډیپلومات دی چې اوسنۍ دنده د پخواني ولسمشر باراک اوباما حکومت پر مهال 2015 کال کې ورسپارل شوې وه. هغه په خپل استعفا کې لیکلی چې سوریه کې داعش وسلوال په تیخته دي خو په وینا یې لا هم مات شوي نه دي. د هغه په وینا له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به داسې شرایط برابر شي چې دغه ډله بیا راپورته شي. بلې لورې ته امریکایي رسنیو ویلي چې ښاغلی میټس هم د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره مخالفه دی او د استعفا یو دلیل یې په دې مسله د ولسمشر ټرمپ سره د نظر اختلاف دی. که څه هم ویل کیږي چې ښاغلی میټس له سوریې نه د امریکایي سرتیرو له ایستلو سره موافق نه و خو نوموړي په خبره کړي لیک کې د سوریې په اړوند او په خاصه توګه په دې حق لسنه دی ویلي. له بلې خوا د سوریې نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې سره د امریکا ځینې متحدین هم موافق نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت په دې وروستیو کې له تمې خلاف اعلان وکړ چې د افغانستان نه خپل نیمایي پوځیان باسي. د امریکا د سینټ لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو په پروګرام سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دغه ګام کېدای شي چې د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښو رامنځته کېدو ته لاره هواره کړي. خو د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي برخې تاثیر ونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو پروګرام په داسې وخت کې پیل کیږي چې د طالبانو استازي د امریکا سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او احتمالي سولې پر سر په خبرو بوخت دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د سومالیا په پایتخت کې غبرګو چاودنو 15 تنه وژلي او یو ډیرش نورې ټپیان کړي دي. زمواري الشباب ډلې پر غاړه اخیستې ده. تفصیل د بختور شاه په ریپورت کې.
د سومالیا پایتخت موګادیشو کې غبرګو بمی چاودنو کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. په وژل شو او جوبلو کې اکثریت امنیتي عسکرو او پولیسو دي. ځايي پولیس چارواکو ویلي لومړی چاودنه صدارتي ماڼۍ ته چیرمه یو ځان وجون کې تن کړي چې د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړي. په دغه ځان وجون کې حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د دغه حمله سمدستی پس بل چاودنه هم وشوه چې د پایتخت نه لوګي پورته کړل. په دغه دویمه بمی چاودنه کې څومره مرګ جوړه شوې ده د معلومات لامت بواتو کې نه دی راغلی. د القاعده ملګری ترهګری ډلې الشباب د خپل ریډیو د لارې د دغه دواړو بمی حملو پړه منلې ده. دغه ډلې ویلي دویمه بمی چاودنه هم موټر بمی چاودنه وه. د سومالیا استخباراتي چارواکي وای په دویمه چاودنه کې د الوزول شوی موټر ډرایور او یو بل تن چې د دغه بمی حملو تابعې کوله د پیښې د ځینې نیولې دي. پولیس چارواکو مطبوعاتو ته ویلي په دغه بمی حملو کې د سومالیا وتلی خبریال اویل داهر سلاد د هغه دوه ساتونکي او ډرایور هم وژل شوي دي. د بمی چاودنې په وخت د خبریال داهر ګاډی هم د دغه چیک پوسټ نه تیرېدو چې ترهګرو پرې ځان وجون کې حمله وکړه. داهر سلاد به د لندن د مشهور ټلویژن یونیورسل ټي وي لپاره کار کوو او د دود وداګ نومي شو کوربتوب به یې کوو. د وایس آف امریکا سومالی سرویس هارون معروف چې خبریال سلادی لتیرو 15 کالو نه پیژندلو ویلي نننۍ ورځ د سومالیا لپاره د غم ورځ ده. سومالیا یو عظیم خبریال او ډیر ښه انسان وبایلو. په سومالیا کې د خیر خیګړې د ادارې سرې میاشتې یا ریډ کریسنت چارواکو وی او ای ته ویلي دوی د چاودنې د زینه د لسو کسانو مړی او 19 جوبل شوي کسان اسپتال ته وړي دي. د سومالیا یو پولیس چارواکي وایس آف امریکا ته ویلي په جوبلو کسانو کې یو د موګادیشو ښار مرستیال میر او یو د پارلیمان غړی عبدالله محمد طلحه هم شامل دي. په سومالیا کې الشباب ډله د حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې د دغه حکومت په ځای په هیواد کې اسلامي شریعت عملي کړي. د افریقایي ائتلاف د حملو او امریکایي هوایي جازونو د بمبارۍ وروسته الشباب ډله په کال 2011 کې د پایتخت موګادیشو نه په تیښته مجبور شوله، خو بیا هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې پټ مرکزونه لري او وخت په وخت د سومالیا په حکومت او عام ولس بریدونه هم ترسره کوي. دغه ډلې په کال 2011 کې د اکتوبر په میاشت کې په غبرګو موټر بمی بریدونو کې نږدې 380 کسان وژلي وو او په سوونو نور یې جوبل کړي وو. دغه په سومالیا کې تر ټولو خونړۍ حمله وې چې وروسته یې امریکا د دغه ډلې په ضد هوایی بمباري نوره زیاته کړه او د الشباب یو شمیر مهمه مرکزونه یې تباه کړل.
د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د پښتونخوا په کوهستان سیمه کې دوه نجونه او دوه هلکان د غیرت په نوم وژل شوي دي. وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ دي. په پیښه کې تورن تن تښتېدلی او پولیسو په ضد مقدمه درج کړې ده. تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې اورو.
د غیرت په نوم د سلورو تنانو د وجنې دغه پیخه د برکوستان چوچنګ کلی کې را پیخه شوه. د برکوستان ضلع د پولیسو مشر راجا عبدالصبور په وینا په وجل شوه سلورو تنانو کې دوه پیغلې جنکۍ او دوه هلکان شامل دي. د د په وینا تیر شپه ناوخته د دغه پیخي معلومات پولیس ته ورسېدل چې د هغې وروستو په سمدستي توګه پولیس مامورین د پیخي ځای ته لاړل او سلور وړه د مړو جوسې ځای روغتون ته رسولو وروستو مقدمه درج کړي. په دې حق وائس آف امریکا ڈیوتا نوموری سا دا سے اویل
دو سے گرلز ہیں دو بوائز ہیں جو فیملز ہیں وہ دونوں طرف میں جو لڑکے ہیں وہ بھی ان کی فیملی کے بندے ہیں فیملی کے لوگ ہی ہیں. رات کو ایک بجے بائٹ ان کے جو فیلڈ میں کھیت میں جو پہاڑ ہے وہاں پر ان کو دیکھا سسپیشس حالت میں تو ان کو مرڈر کر دیا.
دی وای وجل شوی سلور وړه تنان د یو قبیلې دي چې په دغو کې جنکۍ د یوې کورنۍ او هلکان د بلې کورنۍ دي او دغه دواړه کورنۍ په ځان کې نزدې خپلوان هم دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا د کوهستان ځایي قبایلي رواج تر مخه د جرګې دا ډول پریکړې وروستو د غیرت په نوم وجل شوی تنانو کورنۍ مقدمه هم نشي درج کولې، خو دغه د سلورو تنانو د مقدمه درج کولو وروستو پولیس په دې هڅه دي چې زر نظر په دغه پیښه کې ککړ تنان ونسی. د زنانو د حکومت لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارو راپورونو تر مخه په هیواد کې د غیرت په نوم د وجنې مخنیوي قانون باوجود په دغه پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د زنانو د حکومت لپاره کارکونکو اداري اورت فاونډيشن خیبر پښتونخوا یو مشره سایمه منیر وای د عدالت په ځای د جرګې د غډول پریکړې مخنیوي لپاره په کار ده قانون په عملی توګه موثره کړي شي.
کوهستان کې د غیرت په نامه قتل ډیر زیات دی. تاسو به اوریدلی چې مخکې هم 2011 کې د سلته دا واقع شوه چې یو ویډیو پته نازه دا ټولې ښځې هلته مجلې شوې. هغې نه پس ګو کو حکومت ورته هغه پوره کمیټې هم جوړه کړه، خلک لامړل، خو د هغې څه داسې فیصله ونه شوه. ولې چې هغه هغه ټایم هم د عدالت دی کې صرف پریشر داو چې بس د پاکستان ایمیج خرابېږي، نو دا دې داسې دا کار وشي که نه، نو دا داسې خبرې چې دي دا دې د وجه کو چرته عدالت هم داسې داغې دار وي. نو هغې نه پس خو د دې دا مطلب شو د سرکاري سرپرستی کې قانون چې نه هغه هم داسې دی جوړ کړی چې هغه هم د جج اختیار دی، خو د هغه دا خیال دی چې دا فساد فی الارض دی، نو بیا خو هغه به دې ته وایي چې دا ناقابل راضینامه قتل دی.
د دغه پیښې نه خبر د برکوستان اوسیدونکو په وینا دغه د سلورو تنانو د وجنې پیښه د ځایي جرګې د پریکړې وروستو ترسره شوې، چې دا قسمه جرګې کې د قبیلې او کلي اوسیدونکي هم موجود وي او د جرګې پریکړې پر ضد غږ پورته کوونکي هم د دغه ډول کاروایی د خطر سره مخ وي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان حکومت وایي په تیرو څو کلونو کې پر ډیورن کرښه د تګ راتګ د انتظام د سختۍ له امله اوس اکثر افغانان د علاج لپاره هندوستان ته ځي، چې وایي له کبله یې د پاکستان روغتیایي سیلګرۍ یا میډیکل ټوریزم ته سخت زیان رسیدلی دی. تفصیل یې د ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت منلی ده چې په تیرو څو کلونو کې د هیواد د پولې د انتظام د تګلارې له کبله د افغانستان څخه د علاج لپاره پاکستان ته د راتلونکو تنانو شمیره د هند په مقابل کې راکمه شوې ده. د ورځپاڼې ډان د یو رپورټ تر مخه دا خبره د پاکستان د کامرس وزارت د قامی اسمبلی د غړي مهیش کمار مالانی لخوا د تیرو څلورو کلونو دوران افغانستان ته لیږدونکي برامدادو کې د کمی په حقله د یو سوال په جواب کې کړې ده. ښکاره دي چې د کال 2014 پورې پاکستان د افغانستان څخه د راتلونکو سیهی سیلانیانو مرکز وو او د افغانستان څخه د سیلانیانو پاکستان ته د راتګ لوی وجه یو شان دو دستور جبا او د هند په مقابل کې دلته د علاج ارزانه اسانه وي. خو د افغانستان څخه پاکستان ته د درملنې لپاره د راتلونکو افغان ناروغانو په شمیره کې کمی راغلی او هغوی اوس د درملنې لپاره د هند مخه کوي. د پاکستان د کامرس وزارت په دغه شمیره کې د کمی په علتونو کې د پاکستان د پولې د انتظام تګلار، د پاکستان د ویزې په ترلاسه کولو کې مشکلات، د پولیس نه دروړېدو په ځینو کې غیر ضروري چیک پوسټونه، د پولیس رپورت لازم ګرځول او د ډاکټر نه وخت او د استوګنې ځای ترلاسه کولو کې مشکلات ښودلې دي. د پاکستان د کامرس وزارت په خپل دغه جواب کې لیکلي چې د افغانستان ناروغان که هم پاکستان کې درملنې ته لومړیتوب ورکوي، خو د دې پرتله هر میاشت په زرګونو افغانان د علاج لپاره هند ته ځي. وزارت وړاندیز کړی چې پاکستان له د هیواد دننه صحي سیلګرۍ ته د ودې کولو لپاره په اسانو کې اضافه کول وی. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس ان انډستری صدر زاهد شینواری ډیو ریډیو سره په دې حق لخپلو خبرو کې وای د افغانستان سره په تیرو سلورو کلونو کې د پاکستان دوه اړخیزه تجارت راکم شوې دي او د 2.5 ارب ډالرو تجارت اوس 1500 میلیونه ډالرو ته راکوز شوې دي، چې ورسره د میډیکل ټوریزم تجارت هم اغیزمن شوې دي. او چیمبر حکومت په دې اړه د خپلو مشکلاتو نه هم خبر کړی دی.
موجوده چې کوم د حکومتونو پالیسیانی دی په هغه کې خو زه نه ګڼم چې دې کې څه امپروومنټ راتلی شي، ځکه چې دا به چینج کول غواړي. مونږ نه ډېر مارکیټ چې د ایران ونیو او زموږ د میډیکل ټوریزم چې کوم مارکیټ دی دا کمپلیټ انډیا په لاس کې لاړو. انډیا په ایرپورټ باندې دې لپاره باقاعده یو ډیسک جوړ کړی دی او هلته نه دې ته یو ترجمان هم پرووایډ کیږي او هلته نه د دې اپوینټمنټ هسپتال کې داخلي او رهنمایي کیږي. بل هغې چې دا یو انډیا او دلی په منځ کې د دلی کابل یو ایئر کوریډور هم جوړ شوی دی، چې هغې کې انډیا 40% سبسیډي ورکي په خپل بزنس کمیونټي ته. دا هغه په وجه باندې دا هغه بزنس والیوم چې دا یو په درې زیات شوی دی، او بل چې کوم موږ سره بل کمپټیټر او ایران نو ایران هم چې دی نه ډیره فائدہ اوچته کړی دی. نو موږ موجوده حالاتو کې زه نه ګڼم چې په لږ وخت کې به دا تجارت واپس هغه ځای ته راشي.
د پاکستان د کامرس وزارت وایي د افغانستان منډو ته سر دوباره رسایي ترلاسه کولو لپاره د کامرس وزارت یو کوټلې پالیسي جوړه کړې. د وزارت تر مخه د امریکې، چین او برتانیې نه پس افغانستان هغه څلورم هیواد دی چرته چې پاکستان تر ټولو زیات برآمدات لیږي. ښکاره دی چې د افغانستان لخوا د ریګولیټری ډیوټي د ختمولو په خواست باندې پاکستان په متفقه توګه سږ کال مئی کې د افغانستان برآمداتو ته رعایت ورکړی و.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه سره ملګری یې.
د پرورش په نامه غیر سرکاري اداره په سواد کې د هغو یتیمانو پالنه کوي چې پلرونه د ترهګرۍ په وروستیو پیښو کې وژل شوي دي. په دې اداره کې 300 ماشومان تعلیم کوي چې سل پکې نجونې دي. پرورش اوس تازه د دغو ماشومانو د ساينسي او هنري توکو نندارتون جوړ کړی دی. تفصیل یې له سواد د فیاض ظفر په ریپورت کې.
سواد کې د اړیګړې په وخت کې د وجل شوي تنانو د یتیمانانو بچو د سبق او پالنې د اداره چې نوم یې پرورش دی د منګوري خار سره نږدې په قمبر کلی کې ده، او د اداره پرورش کې د 300 خوښه یتیمانان ماشومان چې په کې سل جنکۍ هم دي ویډیا سبق وای او د غلطه پاتې کیږي هم. د دوی د سبق خوراک سره ټول اخراجات پرورش اداره برداشت کوي چې ورله خلق د دې لپاره چندا، زکات یا اسې پیسې ورکوي. د اداره کې هر کال د نصابی سرگرمونو علاوه غیر نصابی سرگرمیانې هم کیږي، او سکال پکې د چوټیو نمخ کې ساينس، آرت او د کلتور نندرتون اوشو چې پرانستې د خار ایم پی اے فضل حکیم او د سواد ډیپټی کمشنر وکړه. د پرورش ډایرکټر نعیم الله ډیوتوای
د ثابت کال ماشومان چې کم سبق وای او کم سجده کې په کلاسونه کې دغه عملی مظاهره چې دغه نه غمو وای شهر د چوټیان نورسته چون کې به امتحاني نو د اکټیویټي مونږ وای چېر د عملی اکټیویټي دا نو مونږ وای چې چوټیان نه مخ کې واړو کې چې ثابت کالي سي زکړ چې هغه عملن دغه مظاهره وکي په دې وړو کې چې در نه کم خوفی سلیتونه دي چې دا غي ظاهر وکي او د بهر نه چې کم خلک راغلي د دې ماشومان د کورون راغلي د نور سکولون راغلي د هغه ماشومان د ویزیت په ذریعہ باندې هغه ته یو موټیویشن ملو شي.
نندارتون کې د عام خلکو نه علاوه د دغه یتیمانانو ماشومانو میندو او خپل خپلوانو هم ګډون وکړو. نندارتون کې د ساينس او آرت سټالونه لګولې شوې وو. دا نه هم جمعات ماشومه اقرا د خپل جوړ کړی ماډل په حق لا دیوته وای
ما ماډل جوړ کړی دی وین ټربائن د دې فنکشن دا لري کله چې هوا راشي نو دا کله چې دا هوا راشي نو دا ټربائن چې دی دا روټیټینګ سٹارټ کی او د دې سره بیا جنریټرز موږ اٹیچ کړي نو کله چې هغه جنریټرز د دې سره اٹیچ شي نو دا بیا الیکټریسټی پروډوس کوي او الیکټریسټی چې دا هغه زموږ کورونو هاسپټل او افیسز دې هر څه ترازي دا ما په دې سوچ جوړ کړی چې په پاکستان کې د بجلی ډېر زیات شارټیج دی او زه دا هم چې دا پاکستان بجلی چې دا صحیح شي لږ زیات شي او عوام ته ډېر زیات فائدہ ورسي.
دا ساينس دا سټالون نه علاوه د غنندارتون کې د آرت سټالونه هم لګولې شوې وو چې نندارتون ته راغلو خلکو پکې دلچسپي واغسته. یو ماشوم پکې د کرنل شیرخان انټرچین نه د چکدرې پورې جوړېدونکې د سوات ایکسپریس وے ماډل هم جوړ کړی وو. بعضی ماشومانو پکې د پښتنو د کلتور سټالونه هم لګولي وو. دا دغه سټال لګونکې نعیم الوهاب وایي
ما پکې د زل لدا د پښتنو سټال پښتنو د ثقافت سټال لګولې ده. په دې کې زموږ سره د پښتنو د لباس او کلچر کې چې سره ځي هغه موږ دلته لګولې دي په هغه کې زموږ سره په کول او دا موږ د دې لپاره لګولې چې زموږ د کلچر پروموټ شي او یاد پاتې شي.
نندارتون کې ماشومانو د پیټي مظاهره هم وکړه. سم ماشومانو پکې د پښتون د کلتور جامې هم اغوستې وې. ماشومانو جنکو پکې د خپل لاس د ګلکړي شیزونو سټال هم لګولې وو او یو سټال چې پکې د سیمې زاړه لوخي لرګي خود شوی وو راغلو خلکو ډیر خوښ کړو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA Diwa باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.